السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجله اوریدو ترابولم نن چهارشنبه د 1499 لمریز کال د لندۍ 15 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر ل 6 سره برابر ده. سید قادر جلالوف د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. افغان و نړیوال امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران او د لوړې سطحې قومندانان وژلې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي اوس پاکستان د افغانستان یو مهم ترانزیټي شریک شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو اول د دې سات مهم خبرونه. افغان او امریکایي ځواکونو پرون ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو دوه مهم قومندانان وژلي دي. د جرمني پولیسو د سه شنبې په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په تور چې لسګونه کسان پکې وژل شوي نیولی دی. پاکستاني چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د سرک د غاړې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو بل مهم قومندان په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا دواړه وسلوال مشران د ګڼو بې ګناه افغانانو د وژنې مسؤول دي او له منځه تلل باید د دې ډلو فعالیتونه کمزوره کړي. دفاع وزارت تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د القاعده شبکې مهم سیمیز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وچل شوی چې د دې شبکې سره د تړلو وسلوالو په ضد د سه شنبې په شپه په زابل، غزنی او پکتیا کې شوي دي. په هلمند کې بیا د طالبانو د سری قطعې د قومندان ملا شاولي د وژل کېدو په اړه بیا فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ د اعلامې په حواله ویلي چې نوموړی د تېرې جمعې په ورځ له خپل مرستیال او درې نورو ملګرو سره په یو هوایی برید کې وشل شوی دی. د جرمني پولیسو د سه شنبې په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په تور چې لسګونه کسان پکې وشل شوي نیولی دی. د جرمني په شمال لویدیځ ښار اوسنا بریوک کې څارنوالانو او پولیسو ویل چې ګمان کېږي دا کس به هغه کښتۍ کې و چې د 2018 کال جنوري کې له ترکیې څخه یونان ته په لاره د خرابې هوا له امله د ډوبېدو په ترڅ کې نوي کسان ووشل شول. رویټرز خبري اژانس ویلي دی پیښې یوازې 43 کسان ژغورل شوي وو. د یوناني ساحلي ساتونکو 15 نور جسدونه هم له اوبو راایستلي او د کښتۍ نور سپرلۍ نادرکه شوې. د اوسنا بریوک د پولیسو په اعلامه کې د دې مشکوک افغان چې په پیښه کې د یوناني ساحلي ساتونکو ژغورلی دی او یوه میاشت وروسته یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه نوم نه دی یاد شوی. د متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیم کې پرون د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه د افغانستان په بریا تمامه شوه. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د نهو لوبغاړو په سوځېدو یې ایرلند ته د 279 منډو هدف وټاکه. له افغان لوبغاړو څخه ناصر جمال 350، رحمت شاه زرمدي 50، راشد خان 78 او شفیق الله شفق 86 منډې جوړې کړې. ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ایله 100 منډې جوړې کړې او په دې توګه افغانستان دا لوبه د 188 منډو په لوی توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د 19 کلن له ټیم څخه راغلي مجیب زدران د ایرلند څلور لوبغاړي وسوځول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې سرک د غاړې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. د چارواکو په وینا دا چاودنه د سه شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په خادي سیمه کې شوې ده او ټول قربانیانې ملکي وګړي دي. ویل کېږي چې په موټرسایکل د ایښودل شوو چاودونکو موادو هدف له سیمې څخه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د نویو استخدام شوو کسانو یو موټر و. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ویلي دي چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکي توګه خبرداری ورکړل شوی دی. د محمود عباس وین نبیل ابوردینه د سه شنبې په ورځ ویل د فلسطیني ادارې مشر ښاغلي عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پرېکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداري ورکړی چې په سیمه او نړۍ کې به سولې، امنیت او ثبات ته پیښ کړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ تلیفوني خبرې تایید کړي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او ځنګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ او د کورنۍ د غړي د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچ بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د هغو کسانو له قول لیکي چې له دې موضوع خبر دی وایي چې مولر په یو حقوقي لیک کې له دویچ بانک د پیسو او کریډیټونو د ځینو انتقالاتو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. دویچ بانک چې د جرمني لوی بانک ګڼل کیږي تر دې مخکې دا ډول غوښتنې رد کړې دي. رابرټ مولر ځانګړی امریکایي څارنوال دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه څېړنه کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت او په افغانستان کې مریشت امریکایي ځواکونه وایي د طالبانو او القاعده دو مهم مشران وژل دي.
د القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومیده البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی.
افغان ولسمشر وایي غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک بدل شي. دا همورې چې د ژمي پر رسیدو له ایرانه په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر پراخ او ګړندی شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو راپورونو سربیره د مجلې په پای کې د ژوند رنګونه اورو.
افغانستان د خپل هم تسبیح لري، چین هم راځي او عراق د ټولو نه بهتره تسبیح چې د عراق تسبیح دی.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخم تر و بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر زویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګ په هلمند ولایت کې د طالبانو د سری قطعي یو مهم قماندان په وروستیو عملیاتو کې وشلې دی. دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د القاعده شبکې سیمه ییز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې د دې شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد په وړمه شپه ترسره شوي دي. نور تفصیل له اجمل انزاورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ملي اردو د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه وړ مشپه په یو لړ عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قماندان عمر خطاب لاتیاتانه نورو ترهګرو سره وژلې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د عملیات په غزنی، زابل او پکتیا ولایتونو کې د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر اهدافو شوي.
د القاعده شبکې مشر یو مر خطاب نومیده هغه په ګډو عملیاتو کې البته د وسلوال پوز او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. په ډېر شمېر نور کسان هم سره وژل شوي دي. 28 نفره د هغوی نیول شوي دي. ډېر ښه عملیات وو. د هغوی 5 کلکې موضوعګانې یا پټنځایونه هم له منځه تللي دي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي وو عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور وو ملي امنیت ملي اردو او د نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له احتیاطه نور وسلوالو سره وشل شوی. د ملي امنیت د ادارې د خبر پاڼې په وینا عمر خطاب د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له رهبر عاصم عمر وروسته د دې ډلې تر ټولو لوړ پوړې قومندان وو. افغان امنیتي ادارې وایي له عمر خطاب سره په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې د القاعده ترهګرې ډلې مهم غړي قاسم چې په خرم کیانی مشهور وو، حسن حمزه، جنید او د دې ډلې نظامی مسول مصطفی، درې پنجابي وسلوال او دوه سیمه ییز طالبان هم شامل دي. د دفاع وزارت ویان خغلی وزیری په دې اړه چې د القاعده شبکې د مشر و نور ملګری دقیقا چیرې په کوم عملیاتو کې وژل شوی له معلومات ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې په زابل، غزنی او پکتیا کې د القاعده شبکې او ورسره تړلو وسلوالو پر پټنځایونو عملیات شوي او دا ټول کسان په همدې درې ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
دغه ډله چې دوی وژل شوي ځکه دوی ډېر مهم غړي دي. عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر وو. انور کسان هم چې ورسره مړ شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان وو چې مړ شوي دي. نو د دې سره د دوی فعالیتونه کمزوري کیږي
د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله وی عمر خطاب د افغان او نړیوال ځواکونو سره په مستقیمو جګړو کې ښکېلو او پر دې سربیره وسلوالو طالبانو ته د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو د کارولو او د شپې لخوا د بریدونو د ترسره کولو په برخه کې روزنه ورکوله. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت د قمندان جنرال جان نیکلسن لخلي ویل شوي دا عملیات په تیر کال کې د افغان ځواکونو د رښتینی پیاوړتیا او ودې څرګندوی دي. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیری ویل القاعده شبکه په افغانستان کې د پردې تر شا فعالیتونه لري او نور وسلوالو ډلو ته روزنه او ملاتړ برابروي چې له دې عملیاتو سره به فعالیتونه تر ډیره کمزور شي. د القاعده د دې سیمه ییز مشر وژل کېدل تر اوسه په خپلواک توګه نه دی تایید شوی. بلخوا امریکایي ځواکونو په هلمند کې د ملا شاولي په نوم د طالبانو د سری کتې په نوم د وسلوالو د یو مهم کمانډان د وژل کېدو په خلې هم کړی. دا فرانسوي خبري اژانس د امریکایي ځواکونو د ویان په حواله وای ملا شاولي د تیر جمعې په ورځ په هلمند کې په یو هوایي برید کې د خپل یو مرستیال او درې نور ملګرو سره وشل شوی دی.
دا جمعلان پر راپور کې مو وریدل چې افغان امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه ادا کوي چې په هلمند کې د طالبانو د سری قطې یو مهم قمندان وشلې او په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر هم لمنځه وړی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر وی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. محمد اشرف غنی د څرګندونې ازبکستان ته د دورزنی سفر په ترڅ کې د سې شنبه پر سپتاشکن کې لخپل سیال سره په یو ګډه خبری کانفرنس کې وکړي. د دې سفر په ترڅ کې دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقه او د همکاري سندونه هم لاسلیک شول. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان د اقتصادي چارو له کارپوه وحید الله غازی خیل سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې آیا ازبکستان په سیمه کې هغه لازم ظرفیتونه لري چې د افغانستان یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک شي؟
پخوا افغانستان چې کله خپل صادرات کول روسیې ته نو د ازبکستان له لارې به یې کول، ولې اوس خو ازبکستان مرکزي آسیا ته خصوصا د روسیې په دغه روان دي، د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزي آسیا سره ونښلو او مرکزي آسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نورو ځای ته یې وکړو. حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ وزارت تجارت کې وختل مچې د جورجیا او ازبکستان او آذربایجان لارې توري بهيري لارې کاسپین لارې افغانستان او روس سره موصل شخل صادرات کی، ولې مرکزی آسیا خو موږ ډیر تملرو، خو مرکزی آسیا به دا کار کې ډیر دلچسپي ملري. سره دې چې موږ واردات له مرکزی آسیا نه یوازې 2 میلیارد امریکایي ډالر دي، نور قزاقستان نه موږ واردات وروش تدې لوبیا شته دې ډیر شیان شته چې هغه موږ له ازبکستان نه قزاقستان نه کو، ولې مرکزی آسیا بالخصوص ازبکستان دا موږ سره ډیر دلچسپي لري چې د افغانستان سره ډیر صادرات او واردات لري.
خاص خل څه تاسو یادونه وکړه یو وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی هم ویل مسایل ډیر خبر وي، په وخت کې هم ډیر ستونزې موجوده وي. تقریبا څه باندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي کارګو سوداګرۍ موادو بار یو کارګو حیرتان تر ورسېدل او افغان چارواکو د دې ډیر هرکلی وکړ، خپل اشرف غنی هم. خو وروسته بیا داسې راپور نه ورکړل شو چې ازبکستان د دې کار مخنی ولې د ځکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم چین ورسره لاسلیک کړی دی. د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډېر ستونزې وي. ولسمشر اشرف غنی فکر نه کوي چې ډېر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصادي اړیکې چې موږ هر هېواد سره هر وخت لرو دا وختي ده، مګر به هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان کې، هلته داسې یو څه دلشته فرضاً ازبکستان نه چې افغانستان ته تیل راځي، اړیا چې سره تیل یوه کمپنی راوړي دوی هر چاته نه ورکوي، یا ځې نور شیان چې راځي هغه دوی خاص خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي یا له هر چا سره معامله نه کوي. دغه مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې مو اوس هم شته ده. دا ازبکستان هغه نه لري دلچسپي نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه دې که ډېر داسې خوشینه نه یمه له دې نه چې موږ هلته هغه وکړو. موږ باید په نورو لارو باندې فکر وکړو، فرضاً چا بهار لاره ده، په امنیتي یغ باندې موږ باید فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي او خلک تشویق شي چې په چا بهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازمه وای سرمایه ګذاري نه ده شوې.
د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارت او د چي ولسمشر غنی وی ازبکستان به د افغانستان په مهم تجارتي او ترانزيتي شریک بدل شي په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کاربو وحید الله غازی خیل څرګندونه ووریده. تاسو زمون غږ ازادي راډیو او سفی الله ستانگزی د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان ښځو په ژوند یو مطلب لیکلی او په همدې اړه د ملګرو ملتونو سازمان د خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې یو برخه هم راخیسته ده. ډیپلوماټ لیکلی افغان ښځې او نجونې آن د ودونو او یا ورونو ته د بدلیدو په حالت کې هم له ډیر تاوتریخوالي سره مخ کیږي او په دې راز پریکړو کې هیڅ واک نه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې په یو برخه کې لیکلي چې د افغان نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه دوام لري او په افغانستان کې په خاصه توګه په لری پروتو سیمو کې له هغوی سره بد جنس ته چلند کیږي. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس ویلي لک تر لګه واتیا فیصد افغان ښځې په یو باندې د هغوی د جنسیت په خاطر زورول کیږي. یوې وړې افغان انجلۍ ټول عمر په زندان کې لیوي قاتلې مور سره تیر کړ. دا د انډیپندنت برټانوي خبرونې دی وی مقالې عنوان دی چې له نیویارک ټایمز یې راخیستې ده. خبرونې لیکلي مینا په زندان کې پیدا شوه او همدلته له لس هاوس تونزو او ناروغیو سره را لویه شوه. انډیپندنت خبرونې د دې مور شیرین ګل یاده کړې او ویلي دي چې له 2001 تر 2004 کال ووشت ټکسي چلوونکو په وژلو او د هغوی د موټرو په غلا تورنه ده. هغه د مجرمینو د یوې کړۍ مشر او دا ټکسي ونانې خپل کور ته بيول. په مقاله کې د مینې په حواله راغلي چې وایي غواړي بهر لاړه شي خو په زندان کې هم خپل مور یوازې نشي پریښودلی. وروسته له هغه چې مینا دې نړۍ ته سترګې وغړولې مور یې له اعدامه بچ شوه. د راپورونو په اساس د افغانستان په زندانونو کې نږدې زر تنه ښځې د وژنو، مخدره موادو قاچاق، له کوره د تیښتې او لسګونو نورو جرمونو په خاطر بندیانې دي. د بشري حقونو فعالانو په وار وار اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ناسم دودونه، سهارایي محکمې او خپلسري هغه څه دي چې ښځې عدالت ته له رسېدو پاتې کړي دي. ګارډین ورځپاڼې له جرمني نه د یو افغان کډوال په ایستلو مطلب لیکلی دی. د جرمني حکومت د دغه افغان پناه غوښتونکي د ایستلو په خاطر د خپل قانون په ماتولو تورن دی. دا شپږویشت کلن افغان ځوان که خپل هیواد ته ستون کړی شي او به وژل شي. ګارډین د دغه ځوان نوم نه دی اخیستی خو ویلی دي هغه ښایي له اته اویا نورو کسانو سره د چهارشنبې په ورځ یو ځای افغانستان ته واستول شي. دا ځوان په 15 کلنۍ کې له هیواده وتلی و او یوویشت کاله کېږي چې خپل وطن ته نه دی ستون شوی. د ګارډین په خبره جرمني او نور اروپایي هیوادونه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تورن شوي چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، ځکه پناه غوښتونکي په داسې حالت کې بیرته افغانستان ته استوي چې د هیواد ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له پلوه په لومړۍ لیکه کې دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د شمی پر رسیدو سره له ایران په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر غړندې شوې ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرې یوونه کې ایرانی چارواکو نږدې 15,000 افغان کډوال په زور له خپل خاورې ایستلې دي او افغانستان ته استولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر یا یونیسیار پر دې بهیر اور سره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
په دې ورسیو څو ورځو کې یو ځلی بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوی دی چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې تیره اونۍ 4,512 افغانان له ایران نه ایستل شوی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډیره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي، تیره اونۍ 4,512 تنه په زور ایستل شوي او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوو. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو را په ترکیه کې په یو درې اخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغوی ژمنه وکړه چې موږ دغه ستونزې ته رسېدنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 25 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14,000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي چې تر ډیره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راسنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 212,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې اوسیږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري UNHCR له ایرانه د دغو کډوالو لیستنی او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر ویان نادر فرهاد په جړه وویل
300,000 نفر سالانه اگر دوست شه بگیریم از ایران رد مرد.
هر کال 300,000 کسان لیران نیستل کی گی. هاگه سه چه زمانگ دا اندیخنه وردی، هاگه کدوال دی چه پجمه گی. لناور شرایط سرمخ دی. زمانگ هیل داده چه دی مسئله تا اساسی حل لار ولده ولشه.
دا بدا چه حل کده چه ملگر ملتونو هم پا خپل یو نوی راپور که ویلی شه پا 2018 میلادی کال که با 3,000,000 او 3,000,000 افغانان بیرنه امرستو تارتی اولاری. پا هاگه راپور که چه پرون دوشن بی خپور شوی ویل شوی چې په افغانستان کې د جګړې له امله کورنۍ بې ځایه شوي او له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان مرستو ته ډېر اړتیا لري. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او یو شمېر نورو ادارو سره په ګډه افغان کډوالو ته بشري مرستې رسوي.
دا ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي پر رسیدو سره له ایران بیا په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر ګړندې شوې ده. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وی په تیرې یو ونی کې ایران نږدې 15,000 افغانان له خپل خاورې په زور وېستل دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یو په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د وګو باندې بس
په لاس فکر چې مکمل خواږي
ازادي رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اورئ. اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه پورس د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته تلیفون وکړ او ورته ویل چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. سپینې ماڼۍ د فلسطینی ادارې له مشر سره د ولسمشر ټرمپ تلیفوني خبرې تایید کړي خو جزئیات یې پرې نه دي ورکړي. محمود عباس عربي مشرانو د ترکیه ولسمشر له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پړه مخکې له مخکې خبرداري ورکړي دي. په دې اړه تفصیل له اجمل ان اورو.
د فلسطینی ادارې یو ویاند وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته په ټلیفون ویلي چې غواړي د اسرائیل لپاره د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا به په دې معنی وي چې امریکا بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکي توګه خبرداری ورکړل شوي. دا محمود عباس ویان نبیل ابو رودائنا د سه شنبه په ورځ ویل د فلسطینی ادارې مشر خاغلی عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداري ورکړې چې په سیمه او نړۍ کې به سولې امنیت او ثبات ته پیښ کړي. د فلسطینی ویان دانه دی ویلي چې آیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ترمنځ د ټلیفوني خبرو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال لپاره کومه مشخصه نیټه یاده شوې کنه؟ خو ابو رودائنا ویلی محمود عباس ولسمشر ټرمپ ته ویلی چې دا بیت المقدس ختیځ به دراتلونکي فلسطینی دولت پایتخت وي او دا به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د مخنیوي لپاره د نړۍ مشرانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو ولسمشر ټرمپ په څو ورځو کې د بیت المقدس په اړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه خپله پرېکړه په ډاګه کړي. د جرمنی خبری اجنس په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه یې پایتخت بولي که امریکا ورته له تل ابیب څخه خپل سفارت انتقال کړي نو دا به د دې سپیڅلي ښار په اړه د امریکا د سیاست ټاکونکي وي. عرب مشرانو خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر دا ګام به په سیمه کې تاوتریخوالی او بې ثباتي زیاته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا خبرداری ورکړی چې که امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني ترکیه به له اسرائیلو سره ډیپلوماټیکي اړیکې قطع کړي. د بیت المقدس ښار پر یهودانو سربیره د نړۍ د مسلمانانو او عیسایانو لپاره هم ځانګړی دیني ارزښت لري. همدارنګه فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي.
آزادی خبری مجله اوري
و بچي او 25 دقیقې په مخکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر سویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مشر او هم دارنګ په هلمند کې د طالبانو د سری قطعي او قومندان په وروستیو څو ورځو کې وشل شوی دی. د جرمني پولیسو د سه شنبه پر ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې چې لسګونه کسان پکې وشل شوي وو په تور نیولی دی. دا متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه پرون افغانستان وګټله. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. دا چاودنه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه پر ورځ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرو کې هغه ته وویل چې غواړي د امریکا سفارت د اسرائیل له پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او د امریکا ځانګړي څېړونکي روبرټ مولر د ولسمشر ټرمپ او د ده د کورنۍ د غړو د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچ بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
مانو محمد لقب کمال ګورې د پلاشت جماعت سره تسبیح قران شریفونه د شوینا دی کو
څو رقم تسبیح در سره دی
مونږ سره خو رقمونه ډیر دي دا څه درته وایم چې بیخي د افغانستان د خپلم تسبیح لري چین ناراضي او عراق بیا خت تسبیح چې د ټولو نه بهتره تسبیح چې د عراق تسبیح دی لکه هغه ته سندرست وایي دا څه چې د سندرست د خپل د سی او غلری چې لکه ور ورته اچي سوره سوره وړي هغه د خپل خوبه لري او د خپل د ته وبو ورکه بیا ور پسې نور تسبیح دي چې کاروبار می کاروبا چې دا وروره همدا چې نورم چې چا سره د زړه دې سړی ور سره ډیر خوشحالي
د زړه څنګه ور سره خوشاله وي
زکه چې هغه ذکر کوي د الله نوم یادې پکې دی الله ذکر کوي پکې او نو چې تبن چې چې د الله نوم یادې نو ور سره به خوشاله
ځینې خلک نن سبا د ریواج په خاطر هم دا تسبیح په لاس کې نیولې وي کنه بس اړوي راړوي
اسې کوم سره کده ذکرو کنه نور ار سره د څنګه د چپیا کم ټیم ورکیا کم شاید چې والا ټیم شاید نه دا د ذکر لپاره ده
دلته د وطن تسبیح کومې دي هغه م کراوخه
تسبیح شاه مخصوص تسبیح ده هغه کوز دغه دي دا د خپل د وطن جوړ ده قندار کې جوړیږي دا تسبیح بیا د ټول نه به تر تسبیح ده ځکه چې یو ختیګه د خپل د وطن د مای پرتیګه ده او د شاغه تیګه ورته وي قندار کې دا هغه بیا خوبه لري هغه بیا ګران ده لکه الله زره مشته 15 زره مشته 15 زره مشته
ته په داسې یو ځای کې کار کوي چې هلته بیروبار ډېر زیات ته ویل کېږي دلته غلم ډېر دي پولیسان خو به منه ځوروي غلا خو به نه وي درنه شوي داسې کیسې کړه ته وکې
والا پولیسان خو ورور تنګول مونږ نه کوي ځکه چې مونږ ټول کاروبار دا بغل د ماجد کې ده مونږ د حکومت نه ډېر خوشاله یاست په دې چې نور راځي کله کله بس پرې دي نه غو سات یا دوه سات یو سمامله یې څه خبره یې بیا مونږ باندې دا هغه ټولې خو بیا پسته خبره نشته په دې خدای دې
غلا خو به نه وي شوي درنه
ولا غلام کیږي ولې نه کیږي تابان دلته غلا کیږي وروره بس یو نیم خلک دلته دې مينو دا غلو وینو بیا مور باندې غاکو وروره مکه وي دا کار خکار نه د اسلام کې باغ کې دا خانه ده
دا خلکو په اصطلاح پورس کې په دغه کار کې څو شین غوږی ګټه
شکر ده هزار بار شکر ده د خپل کاروبار هم ده پزل خدای دم دلته کورم ده او ورشه پزل خدای ده خدای اقتصاد خدای چاته لازم وګد نه دنو خو خدای 200 300 500 د سی ګټو لګ یو خطه به که سندروس خرچ نه بیا 500 روپے هم ګټي
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وي تر هغه چې په افغانستان کې لوګه او بیکاری ختم نشي د جنگ او تاوتریخوالي مخنیوي ناشونه ده د دې کمیسون مشر سیما سمر د سه شنبه پر اس په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ او د جګړې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوی کانفرنس ته دا څرګندونه وکړي د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې د دې موضوع جزئیات په پوره ډول اوریدل شي اوس د دوهمه سهارنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.